سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اپریل 13 نیټه ده ز عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو د افغانستان د فوج د مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول شوو مشکوک کسانو خوشې کېدنه د حقاني شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه د افغان پارلمان د افغان ولسي جرګې د وزیرانو ټاکلو په اړه رایه ګیري هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو او په پیل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې کیدونکې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقونو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع پورس په غزدي کې تختول شوي وو. او د خبرونو تفصیل د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوزی اکیډمۍ کې کیدونکې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوزی هډ کوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوزی مشر جنرال لاهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوزی مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري له زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډ کوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوځ مشر په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقونو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړو ژوند له لاسه ورکړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان د ټولو زیات پولیو ځپل هیواد مخې ته راغلی. په رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پاکستان کې د فرقه ییز تشدد 144 پیښې رپورټ شوی دي او په سند صوبه کې د هندوانو او عیسایانو په 11 عبادت ځایونو بریدونه شوي دي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن لخوا په جاري شوي تازه رپورټ کې د بلوچستان او ګلګت بلتستان دننه په شیګانو د شو بریدونه هم یادونه شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 14 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقعه په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار د په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د اربونو ډالر اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یادې بې چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق ځدران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډیو ته ویل چې د فاروق ځدران مړی پرون مازیګر د واڼه په زړی نور پوځي چونړۍ کې د قبایلي مشرانو په وساتت ځایي طالبانو بیا په زمبرسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشل ډو ته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو د هغه 15 کسانو سرونه پرې کړی چې شروع پورس په غزنی کې تختول شوی وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته ویل چې دا کسان د څارو د خستلو لپاره ل خپل سیمه وتلی وو. د مالستان ولسوال دا کړی چې په پیخه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله لاس لري او فرانس پریس ته یې ویلي د دې کسانو مړي د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پریس په حواله د غزنی د والی مرستیال د پیخی پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمېر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحد عرب اماراتو او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون جمعه په واشنگټن کې د اټلي له وزیر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until any final deal is reached
no more way mug mawafaqa kade che tarso da iran da atomi program pada urustai mawafaqa kigi par de hewad lagi dali bandizuna ba pa shiddat aw bash pratwa ga dawam bulari iran da nalish pag pyawri hewaduna د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوجي روزنیز مرکز دستوري کې مشر میلماوي. آیا دا اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سره مخ کوي چې هغه
د پاکستان چارواکو ضرب اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوک کسان خوشي کړي دي. خو د شمالي وزیرستان خلک نور څه غواړي؟
ودنه لواچې د سره نره د مشکیم او قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي. میږه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
افغان ولسی جرګه به نن د کابینې د 1500 کاندیدانو په اړه رای اچونه کوي. خو افغانان څه غواړي؟
دا زموږ دوم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه ژر وټاکي. ژر تر ژره باید خپل کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د لکه څنګه تاسو واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د فوج روزنیز مرکز کاکول کې د جوړیدونکو دستوري مشر میلموي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی وو او په دوه اړخیزه اړیکو شغیدلی وو. نور تفصیل څه دی؟ زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې لیسام باد. ریاض خان تاسو سره کله کوم کده دی نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحق کاکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هیډکوارټر دی هغه تر ورسېد نو هلته کې هغه ته اول سلامي وړاندې کړې شوه او بیا یې د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه خیزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولې په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوې او ورسره چې دلته کې امنیت څنګه ټینګ ساتلی شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه به خبرې اترې وشوي. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دوی پی ایم اے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چې کم روزنځای دی د فوجیانو نو دی به هلته کې ورځي او هلته کې به دې مشر میلمه وي او دا ډېر کم کېږي چې داسې یو بارنی میلمه چې کم دی نو هغه راشي په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر میلمه شو. دا دې هم یادی چې مخکې د فروری په میاشت کې د افغانستان نه شپږ فوجیان چې کم دي نو هغه هم د روزنې لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم اے یا کم چې کاکول اکیډمی ده په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي او دا شان شیر محمد کریمی چې کوم دینو هغه به نن په دغه پی ایم اکیډمی کې کیدون کې پریډ دا غي مشمل مې. جی
ډیره مننه ریاض مسخی ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. لکه څنګه چې مو له ریاض مسخی له ځخه واوریدل د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان فوج روزنیز مهم مرکز کاکول کې د جوړیدونکو دستوري مشر میلمه وي. د دې هیواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال ریډیو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان فوج یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوه دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه وویل
افغانستان به دا لومړی د فوجستان لښکرې چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوس بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغه هم په پاکستان باندې ډېر فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي. زراسه په احراز خونه چی خو ما په خیال باندې خبره تر کې به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي شي پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم باندې افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زړه چې کوم دغه پالیسي وي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ ته تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کومه وه
ګوره دغې تشویش چې کوم دی هغه هغې سره زما دغه د همدردي شته دی هغه ځکه چې دغې تشویش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته ډېر څلوېښتو کالو کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې دغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی نو دغې تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغوی د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري. داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي دنه مزاحمت ډېر و نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه چې کوم دی تقویت ورکړي د هغې پښتمایي وکړي.
دا د پاکستان د پوج په خوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
چارواکی وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قماندان فاروق زدران مړی یې په روانه کې د ځای مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل سوی دی. نوموړي د زیارت ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمع پورز په سولی وزیرستان وانګښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ژغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمع په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدځای وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هېڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عذب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جیلینا چې خال پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې ښه مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرونو د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوه دي ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې د پوره. دا څلور طبقې چې سره په یوه دي نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړېږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو یې کېدیو نه والا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځای قوم سره نو هغه کې مونږ لګیا یو څه کوشش خو مونږ کامیاب شو. نور مونږ لګیا یو چې کم نور بقایا بېګناه خلک دي و په قید کې پروته دي نو انشاءالله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حواله کړو. دوهمه خبره تاسو د موومنټ وکړه چې مونږ ته په موومنټ کې تکلیف وي. تاسو ویا چې د مونږ کډونه چک کوي د مونږ هغه کوي مونږ د تاسو د حفاظت دپاره کوو. دومره قرباني قوم ویر کړه ټول بې کوره شول ماشومان زنانه هر څوک د کور نه روتل تکلیف یې برداشت کړو. درېیمه خبره چې کومه مور ته رسېدلې هغه دا د ریټرن والا خبره ده. ځینې قومونه ګیله کوي چې مشر زیوتای کېږي په خدای کې مونږ تفریق نه کوو. کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش بې کوي دواړه مې سلوړ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل د دوی کم بندیان چې بېګناه ثابت شوي او خوشي شول دغشان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې دا کوم قیدیان وي چې هغه بې ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې زموږ د حکومت دغه خبره هرکلی کی. او دې نه علاوه چې د دې سره نه راځي موږ کوم قیدیان دي چې هغه وایټ شوي دي موږ هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل انتظامیه د فوج نه دغه درخواست کی چې موږ د هغه قیدیان خلاص کو.
یاد دې وي چې د نوړاندې هم دغه شان اته ویش بندیان خوشی شوي چې د شمالي وزیرستان جرګا ته حواله شوي ول. خو مشران وایي د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوي چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان په اړه مو رپورټ واورېدی. هم د شمالي وزیرستان د حالاتو په اړه باندې د پاکستان نیوز ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده. د نیوز ورځپاڼې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې په کې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسوالو او پوج لخوا وځبل سو مرګ ژوبله ورته واورېده، مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمه کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ سونو. اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید د وزیرستان ځکه په بشپړه توګه له شا او بد دواړه قسمه وسلوالو پاک کړي. د مقالې غټي کې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربېزب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساته کې ابلخ پې بنو ته راووتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګې له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هره برخه اغېزمنه کړې، لکه ردوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونو د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجه په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې له عمله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې په کې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د هر څه وروستو چې کله د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو په قطار کې ولاړ وو. خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاکه شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزک ډیر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو
او بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کے ا دے حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درمی ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دے دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی سی دا کنا کہ پماشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائرہ دا کار خستے دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا د مشال ریډیو د نن ورځې او د هر ورځې د نسات خبرونو لومړی غړی وي. په دوه نیمای کې هم درته یو شمیر نور رپورټونه لرو خو تر دې لمخه چې لومړی نیمای ته یعنی د خبرونې نیمای ته ورسې شو د حشمت سحر په ځخ کې به سندره درته وارو بیا به د خبرونو لنډیز اسرار لم مومنت وړاندې کړي خو راځي چې حشمت سحر ته واښو. خیبر تاسو مشال ریډیو اوریده حکومت سحر پر راکم سندره اوریده نه نیمه بجې سوي دي سرار علم ممن بد خبرونو لنډي سوړان دکړي
د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدون کې پاسنګ اوټ پریډ د ستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې لخوا په خبرو شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزي هیډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له فوزي مشر جنرال لاهي شریف صحیح لیده کاته وکړل. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپاره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر جلسی کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر مازیګر د متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6مه پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موخه په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. چارواکي وایي د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زدران مړی یې په واڼا کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې او وسلوالو د هغو 15 کسانو سرونه پرې کړي چې د شروع په ورځ په غزنی کې تختول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا کسان د څارو د اخیستلو لپاره خپلې سیمې نه وتلي وو.
دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه او د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څلیکلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي ته پښتو وحدت پرس پاڼه خپل ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پر امن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. اددي ترڅنګ ایکسپرس پرس پاڼه خپل دریا کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانی روانې دي نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګری کاروایانی کوي او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې اسې چوپ په ډزو وجلې شو. ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیخه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغسته دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټي هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزي ایجنسی جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې او لیکي چې د روان کال داسې امیدونه راپیدا شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خو داسې ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیې افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې مرستندوی امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل په 10مه نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن ذکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمه ییز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پېړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله یې پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډ لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقی چارواکي وایي چې د دې هواد د پخوانی ډیکټیټر ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبه په ورځ د دې هواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هواد امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پایل سره سم لا درکسو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګرل کېږي چې الدوري په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړونکی و. نور جزئیات فرشته جلال سي راکوي.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړرتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی وي عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړرتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تن ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیا ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسوال کسان شته خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینه ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار ترنیول ورسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
اټلی به د 2016 کال د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریښتي. مخکې ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرۍ د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو د بهرني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوی ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر زخاورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستان د 2015 کال تر پای وځي، خو ورسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلی وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 می پاته کوي او ورسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه ورسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزي د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډیر احتمال شته چې موږ په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل ورسته چې موږ ځان ته ټاکلې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال ورسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وټړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې مانی پریکړه کړې د چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رایه ګیری وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رایه واخیسته. سی رپورټونه وایي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید باری جهانی نوم د نننیو کسانو لیست ایستل شوی دی. فرشته جلازی به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
تنظیم استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بنند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دویونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رایې اعتماد کې خودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ از پرومیدم چې انشاءالله تعالی د اسناد بم تاسو او هغه به خپل برنامه یې شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 15 وزیران تسلیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رایې اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ ولس کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدی عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ شوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابر کړي ده.
د قران د لپاره نور په دې هیواد کې نور د مينې فیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د لپاره د خپل د شخصي ګټو تیرسي. د زموږ دوه رهبرانو توام چې نور خپل کابینه جوړ وټه کی
ما ولې مشور غنځو دا پیغام دي تاسو کو مخکې تر
ولس مشری وویل چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي. سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولس مشر اشرف غني نه دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس دومره نه دی سوی دی نه ستړی سوی دی نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوي دي لکه اوس چې ورته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسی جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسی جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا و فرشتہ جلال زی لکه سم استاسو تم په سر کې ویلو چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منزور کړی دی چې پر حکومت او د چین پر حکومت دواړو دا ژغ کوي چې د اقتصادي رهداري لار دی پنجاب ته ناړوي او دا دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لارې گوادر ته ورسوي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په لاندې دا وخت او د اسمبلی د غونډې ته ورغلی و. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایم او که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا قرارداد وړاندې چا کړ، څه وخت و او پکې مو څه و؟
جی عبدالحی کاکر سے بالکل دا قرارداد سکمنے میں سے مزیدر دخیبر پختونخوا کا اسمبلی کی سکمنے میں په بنیادی طور باندې دا قومی وطن پارٹی دا وکر تیار کرے ہو او بیا د دې دا قرارداد باندې چې کوم نور د غدي سیاسي جامونه دي نو هغه هم په دا قرارداد باندې د ایونتی عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا په دغه کسان کې نور چې کوم د غدي د اسمبلی غړي دي بیا حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره د غدي اتفاق وکړو او دا قرارداد د سکم د چین صدر را روان دی چې د پنځه په اپریل په سلام باندې کا پاکستان ته او دا چې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرې دغه به کېږي منصوبې به دغه کېږي د اقتصادي منصوبې چې په هغې کې د تاثر ځوابل دغه د لارې منصوبه هم دغه ده شامل ده دغه منصوبې به لاسلیک کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم نو دا شوې ده چې کومې معاهدې لاسلیک کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا کې ده او ورسره چې کوم دغه ملکه قبایلي کومه دغه سیمه ده نو په هغې کې دي دا زیات د ترګرۍ او د سینګرۍ له وجې زیات کږه شوي دي، اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژې کې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمې ته ورکړي شي، ځکه چې د ترګرۍ او د سینګرۍ له وجې چې کوم دی نو په دغه کې قبایلي د سکولونه او ودانۍ ړنګ شوي شوي دي او زیاته تباهي په دې باندې اقتصادي توګه راغلې ده. نو په کار ده چې د چین سره دغه کمې لوازنامې لاسلیک کېږي چې په هغې کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته دغه ورکړي شي تلویز ورکړي شي. او عبدالحی کاکر صاحب دا به هم ووایم چې دا د دوی د غدې اندېښنې دي، د دې نه مخکې د کارګر د وادر لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد دغه کړی متفقه منظور کړی. نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم د غدې وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر د وادر لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرې ته اړوي او چې کوم دی اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکنۍ دغه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده، دغه شوي ده، دغه لار تېره شوي ده، دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده. نو اوس چې کوم وفاقي حکومت دی نو سمه ده داسې خبرېغلام چې هغې دغه
غلام غوث ډیره مننه تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. خوشحاله او ژوندی اوسئ. شر وز درته غواړو. تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خپرونه ده. راځي سوز د نازی اقبال په غږ کې سندره واورو.
نپو ہی گم سو کم
نازیه اقبال په ځخ کې مو سندره واوریدله. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څو مودې راهیسې د نامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د څلیرویشت مزدورانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن سوي دي. بلارته د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر بیا مشار ریډیو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو موضوع ورکولو پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل نیاز مسخیل په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفیډریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
داسې ورځ مجتنم عالمي ایجنسي پر مختلفو واقعاتو کې مزدوران چې دي وژل کېږي او اوس په نیمه شپه خلک ورسي او دوی په شل په تعداد دوی مړه کي. یو مزدور په ګوادر کې ناست دي، خلک پر موټر سایکل لازي، هغه وژلي. ځینې دای مزدوران دي چې هغه کارو لازي او چاودنې کېږي او دوی کې وژل کېږي. پر لارې باندې دوی راکښته کېږي د بسانو سه او دوی وژلي.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي، خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو کړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړشي د هر مزدور دا خواهش دي چې ما ته او زما بچیانو ته تحفظ ملاو سي. په کار خدا دا چې د انسان یو نوک د یو کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وژل کېږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھ دے دپارا ڈیمانڈ آکڑی جی پنجو سو لاکھ روپی یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچانو تھا سرکاری ملازمت جی ٹولو تھا ہر جائی چوز صرف تربت دا خوش موجودہ ایشوز مکھ کے پنجگور کے واقعات سوئی دی پداغ سے بزنٹ کے واقعات سوئی دی پکول مائنس کی دقت واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وایي چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زما نوم حاجی اسمت الله ترین. یو مزدور د صادق آباد راځي، کور یې پرېږدي، د بچیان یې پرېږدي، 25 ورځې د واده کېږي او ته واده ته پروتوکول نه ورکوې، ورکوې اتلې ویز والا هغه چې ټکوسي منډه کې.
د مزدورانو د غیا د ستونزو په اړه پر بیا بیا هڅو سربېره هم د اړوند محکمې مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو، خو وروسته مې ستونزه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبایي حکومت دې ته په مکمله توګه توجه کړې ده او دارنګه ځایو کې پیشکي انتظامات نیولي، سکورټي ګارنټي کړې. ورال هم دا کتا چې تیسو کې څوک مړ وي نو داغه د پاره موږ کمپنسیشن اعلان کړی دی، ورکوو یا دا ټول خلک چې دارنګه پیش وسل شوي دي هیڅوک هم موږ داسې دغه نه دي اله کړي. په دې معنا نو حکومت چې کومه ذمواري د ذمواري تر ځای کړې موږ هغه ذمواري پر کړې ده، سرته رسولې ده او پر مخ پیلې ان شاء الله تعالی هم ذمواري پر کوو مې سرته رسو.
یاد دیوی تیرونی د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو له وزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دی ګامونه پورته کړل سي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي. اوس هم د پای کې د سلام پښتونخوا په پای کې د راشد خان په ځکه سندر وره
رانا مخوانه د سرو سرو پیزوان اوس مې ډیر غریبی د شین خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس مې سخت نه چاري د شین خاله اس میں سخت نہ چاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت چاری داشن خالے زما سخت لیدلی د سرو زرو بازارونه جوړوي پکې نکې هم پیزوانونه ما لیدلی د سرو زرو بازارونه جوړوي پکې نکې هم پیزوانونه لاس می بند سړو می ډیر د پریشان دستا حسن خود داشن خاله صبر وکړه خدای بنا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله
سخت نا چاری داشن خالے